د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د کاندیدانو شکایتونه به په شفاف ډول وڅېړل شي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو دوو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د ملي امنیت ریاست وی په پکتیکا کې د افغان او بهرنی سرتیرو لخوا شپېته وسلوال وجل شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وی نن به د جمهوریت ریاست د ابتدایي نتایجو د انتخاباتو په اړه دوی ته ورسېدلې او 28 شکایتونه په لنی توګه وڅېړي. افغان حکومت پر بهرنیو هیوادونو غږ وکړ کچیرته د افغانستان د ننځن دان لري ژر تر ژره د افغان دولت وسپاري او امنیستي انټرنیشنل وی په پاکستان کې پر خبرې لانو محدودیتونه وضع شوې دي. اوس هم پوره خبرونه. د ملي امنیت ریاست وی په پکتیکا کې د افغان او ائتلافي ځواکونو لخوا د حقانی شبکې او بهرنیو تروریستانو شپېته تنه وسلوال وجل شوې دي. د دې ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو ته د تلفات وروسته له هغې ورواوښتل چې د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې د حقانی شبکې 300 غړو د افغان ځواکونو پر یوې اډې حمله وکړه. د ملي امنیت ریاست ویلي په دې پېښه کې وژل شوي ټول د حقانی شبکې غړي او بهرني وسلوال دي چې د افغان دولت پر ضد فعالیت درلود. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د شکایتونو په اړه څېړنه نن پیلوي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه په ټاکل شویو 48 ساعتونو کې دوی ته 128 شکایتونه ورسېدلي چې تمه ده په څو شېبو کې څېړنه پیل شي. ښاغلی محسنی زیاته کړه چې د شکایتونو د څېړنې په غونډه کې به رسنۍ څارونکي د کاندیدانو او مدني ټولنو استازي حضور ولري. د جمهوری ریاست کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غوښتي څو دا شکایتونه په دقیقه او شفافه توګه وڅېړي. افغان حکومت پر بهرنیو هیوادونو غږ وکړ کچیرته د افغانستان د ننه زندان لري ژر تر ژره د افغان دولت وسپري. دا غوښتنه د سه شنبې پرس په ارګ کې د هغه غونډې پر مهال وشو چې په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د پټو زندانونو د څېړنې افغان پلاوی ولسمشر کرزي ته خپل راپور ورکاو. د دې هیئت په وینا د کندهار په هوایي ډګر کې د امریکایي او برتانیې ځواکونو درې زندانونه او د هلمند په ولایت کې هم د بهرنیو په پوځي اډه کې درې زندانونه شته. ولسمشر حامد کرزي دغه هیئت ته ویل چې د افغانستان د جمهوری ریاست د ټولو پخوانیو فرمانونو او احکامو له مخې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې د زندانونو د لرلو او د افغانانو د بندي کولو حق نه لري. افغان پلاوی وویل چې د بریتانیا په دوو زندانونو کې درويشت تنه بندیان خو په امریکایي بندیخانو کې څوک زنداني نه وو. د ننګرهار چارواکي وایي هغه سرحدي پولیس نیولې چې د سه شنبې پورز د بهسود ولسوالۍ اړوند د کابل کیمپ په سیمه کې پر مظاهره چانو ډزې کړې وي. د دې ولایت د والی ویاند احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد کیمپ اوسیدونکو هغه مهال مظاهره وکړه چې د کانال د محافظ ټولې پولیسو کانال پورې اړوند سیمه کې یو کور ونړاو او په نتیجه کې یو ماشوم مړ شو. عبدالزی وایي نیول شوی سرحدي پولیس هغه مهال په مظاهره چانو ډزې وکړې چې مظاهره کوونکو د جلال آباد تورخم لویه لارو تړله. نوموړي ویل چې په دې ډزو کې یو مظاهره کوونکی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو سره په وړاندې په دې ډول بدلی دي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستانی کلدارې 560 افغانۍ. اوس هم بهرنی خبرونه. امنیستي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې پر خبريالانو محدودیتونه وضع شوي. په هغه راپور کې چې د سازمان نن خبر کړی ویل شوی چې په پاکستان کې د خبريالانو ژوند ته د استخباراتي ادارو د وسلوالو ډلو او حتی د سیاسي ګوندونو لخوا په مسلسل ډول ګواښونه کیږي. امنیستي انټرنیشنل وایي پاکستانی چارواکي تقریبا په دې کې بیخي پاتې تراغلی چې پر رسنیو د بریدونو مخه ونیسي یا هم عاملین د قانون منګول ته وسپاري. دغه راپور په داسې وخت کې خبريږي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو د جنگ په نامه د رسنیو د مخکخي ډلې ترمنځ د جیو ټلویزیون د خبريال حامد میر د وشتلو پر سر داوا راپورته شوې ده. آی ایس آی په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن شوې ده. ملګرو ملتونو د یوکرین په ختیځ کې د نړیوالو څارونکو برمته کېدل وغندل او له برمته نیونکو یې وغوښتل چې هغوی خوشی کړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفري فیلټمن پرون غوښتنه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وته نغړي دي چې په سلوویانسک کې نیول شوي سمدستي خوشی کړي.
The UN strongly condemns this act.
دوی وی ملګری ملتونه دغه عمل په کلکه غندي او له مسؤلینو یې غواړي چې څارونکي او پرسونل له قید او شرط پرته او روغ ژر تر ژره خوشې کړي. زه پر ټولو هغو خواوو چې پر دغه وضعیت نفوذ لري غږ کوم چې د دې مسئلې د ژر هواري سره مرسته وکړي. د هغوی ژوند ته ډېر خطر متوجه دی. هغه د سرګندونې د امنیت شورا غونډې ته چې د یوکراین د وضعیت په اړه بحث ته ځانګړې شوې وه وکړي. روسي پلو بلتون غوښتونکو چې د اپریل له 15 څخه د یوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي نیولي، هغوی د ناټو جاسوسان یاد کړي دي. اتم څارونکي د روغتیایي دلایلو له امله خوشې شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې یو بل په یوکراین کې د نارامیو پر رامنځته کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری پرون ماسکو تورن کړ چې د دې پر ځای چې د یوکراین د شخړو د کمولو لپاره په شوي موافقي عمل وکړي، په دې هیواد کې د شخړو زیاتوالي ته لمن وهي. هغه په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې د کریمیا د لاندې کولو او په مسلسل ډول د یوکراین د ختیځې برخې د بې ثباته کولو له لارې روسیه غواړي چې د ختیځې اروپا د امنیت نقشه بدله کړي. هغه د روسیې اقدامات د امریکا متحده ایالاتونو او د دې هیواد د ناټو متحدینو د تا د بیداری زنګ وباله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرونو ویل چې لویدیس په یوکراین کې ستونزې راولاړوي او اوس غواړي چې په دې پلمه د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. د بلې خوا د امریکا ولسمشر براک اوباما آسیایي هیوادونو ته سفر پای ته ورسو او بیرته واشنگتن ته ستون شو. په دې سفر کې نوموړي له سیمه ییزو متحدینو سره د امریکا ملاتړ څرګند کړ. اوباما په دې سفر کې له جنوبي کوریا، مالیزیا، جاپان او فلیپین څخه کتنه وکړه. اوباما په دې سفر کې چین ته په ختیځ او د چین په جنوبي اوبو کې د لانجمنو سیمو په اړه د دې هیواد د اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ټاکل شوی ده چې اوباما به د مې په 2 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل کوربه وي. دواړه مشران به په خبرو کې د کیف او موسکو ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په اړه خبري وکړي. نن په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. له 9000 زیات کاندیدان د 200 سیاسي ډلو او اتحادونو له خوا په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي. له 6 میلیون زیات عراقیان درای ورکول مستحق دي چې د 328 کسیز پارلمان لپاره به غړي ټاکي. د 2018 میلادي کال وروسته چې امریکایي ځواکونه له دې هیواد وتل، لومړی ځل دی چې پارلماني انتخابات کیږي. ویل کیږي چې د عراق د صدر اعظم نوري المالکي ائتلاف به د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي. مالکي به د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د دریم ځل لپاره د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره د صدر زم پتوګه کارته دوام ورکړي. او د ایران د اپوزیشن مشر میر حسین موسوی د زړه د ناروغي له امله پروختون کې بستر شو. د موسوی یوې لور د خبره د ډلې زورسنی لارې تایید کړه. د خبر لمخې موسوی د سیشن می پرست تهران روختون ته وړل شو. د 2018 میلادي کال د فبروري لمیاشتې وروسته موسوی له خپلې میرمن سره په خپل کور کې نظر بندې. تیر کال هم موسوی د معایناتو لپاره روختون ته بیول شوی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل د غرض د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یو کتلی شي. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د کاندیدانو شکایتونه به په شفاف ډول وڅېړل شي.
امروز جلسه علنی رسیدگی به شکایاتی که از سوی کاندیداها در ظرف 48 ساعت گذشته درک شده بود آغاز میشه.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د دې په وړاندې بچې د هرات د امنیتي ځواکونو په منځ کې اداري فساد زیات شوی دی څېړنې وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال په پاکستان کې 55 مېرمنې د لونو د زوکړې له امله وژل شوې، خو داسې پلرونه هم شته چې د لور پر زیږېدو خوښي څرګندوي.
که شذ چې دی هغه مظلوم دی چې ما ټکانو غړ خلک بالکل په دې هله روانو چې کدايس د زوی پیدا سوی، لیکن بعد کې چې خبر سو به خندل چې جمال لهونه سوی دی او په لور باندې ټکان کړی دی.
د اوکراین وضعیت هم څارو. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. کور کلی
هغه روختونه چې خپل کثافات به ځای چې وي خلک له کوم ستونزو سره مخ کړي.
ښکاری یو یا مثال لسرم پوښنه خلک پر خېجو یا یو کښنه اخی یا داسې کیږي چې خلک مرز اخی.
د ورته ستونزې حل لارې د ګوړې اچار تفریح پروګرام پیدا کړی دی.
سکل خو بیا کابل سین خلو بو ډک دی او به غرغړی وای، خو خدای دی وکي چې په سین کې پراته کثافات او پلاستیکونه هم ور سره یوسی.
ازادي رادیو اوري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شکایتونه به په شفاف ډول وڅېړل شي. د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو د کمیسیون سره یو سلو یوویشت شکایتونه وړاندې کړي دي. د دې کمیسیون ویان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له نن څخه به د کاندیدانو د استازو، کورنیو او بهرنیو ناظرینو او د رسنیو په موجودیت کې دغه شکایتونه په علني توګه وڅېړل شي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د تلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، دغه د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل شوی دی که نه؟
بله نوری صاحب، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن د جمهوري ریاست د کاندیدانو د سباندې سلو شکایتونو سړل په علني ډول پیل کړي. د دې کمیسیون غړو له وړاندې نه ویلي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان نه وروسته دوی ته د جمهوري ریاست د یو شمېر کاندیدانو لخوا 121 شکایتونه ورسېدلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته نن ویل چې دا شکایت تونه سره لننه په علني ډول د سارونکو پر وړاندې سیړل کیږي او ټاکل شوی و چې 10 بجې دغه لړۍ پیل سي او کدی چې دا پیل سي وي په دا څو دقیقو مخ کې. خغلی موسینی په دې اړه وویل،
امروز ما تا لحظات دیگر اولین جلسه علني خود با حضور رسانه ها، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، نمایندگان کاندیدای محترم و همچنین ناظرین ملی و بین المللی در کابل آغاز خواهد کردیم.
د دې شکایتونو علني څېړنې په داسې حال کې پیلېږي چې د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان وایي چې په ځینو سیمو کې په ناحقه د دوی رایې باطلې اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مخکې نه اعلان کړی چې یوازې په هرات ولایت کې څه باندې 100,000 رایې باطلې اعلان شوي. په دې کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو عبدالله عبدالله، زلمی رسول، اشرف غنی احمدزي او عبدالرب رسول سیاف په ګټه رایې شاملې وي. یو شمېر کاندیدان لکه عبدالله عبدالله وایي چې دوی له هغې ډېرې رایې ګټلي چې د انتخاباتو د خپلواکه چون لخوا د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په ترڅ کې اعلان شوی. دوی ټینګار کوي چې باید د دوی شکایتونو ته په سمه توګه رسیدګي وشي. بل نوري صاحب،
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې دغه شکایتونو ته به په 48 ساعتونو کې رسیدګي کیږي. دا ټول هغه شکایتونه دي چې اوس د لمړنیو نتایجو له اعلان وروسته رسیدلي دي او که په مجموع کې د انتخاباتو په اړه شکایتونه دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو لخوا وړاندې شوي دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دا 121 شکایتونه دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو لخوا د ابتدایي نتایجو له اعلان وروسته له دوی سره ثبت شوي دي. ځکه دا هغه ډول شکایتونه دي چې په د ابتدایي نتایجو له اعلان وروسته ثبت شوي دي او دوی پرې نه مني، یعنی دوی ته د منلو وړ نه دي او وایي چې دوی تر هغه ډېرې رایې ګټلي چې په ابتدایي نتایجو کې اعلان شوي دي. دوی وایي هغه شکایتونو ته باید رسیدګي وسی چې دوی سره ثبت کړی دي. دوی وایي چې په ځینو سیمو کې ناحق د دوی رایې باطل اعلان شوی دي. دا رایې دوی وایي چې شفاف وي او دوی په ګټه باندې خلکو استعمال کړی دي. نو دغه 121 رایې دي چې باید په دغه 48 ساعتونو کې ورته رسیدګي وسی.
بل ناسم شفق، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامر دل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو لخوا د کمیسیون ته وړاندې شوی شکایتونو به نن څېړنه پیل کړي او دا څېړنه به هم په علني ډول ترسره کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مخکې ویلو چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د درغلیو او دغرل سرغړونو په اړه ورته شاوخوا 2000 شکایتونه رسیدلي دي. د کمیسیون دغه راز ویلو چې شاوخوا 800 داسې شکایتونه دي چې ممکن د انتخاباتو په نتایجو اغیز ولري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ادا په وړاندې به چې د هرات د امنیتي ځواکونو تر منځ اداري فساد زیات شوی څېړنې وکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل که په دې اړه شواهد ترلاسه شي له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هرات والي تور پورې کړی چې د دې ولایت په ملکي او پوځي ادارو کې فساد زیات شوی. کارپوهان وایي د فساد کچه د دې لپاره لوړه شوې چې د اوسنیو حکومتي چارواکو د واک موده مخ په ختمېدو ده. تفسیر دی خان محمد سین پر راپور کې
د موجوده حکومت د واک پایت له نږدې کېدو سره سم دا انتقادونه اورېدل کېږي چې ځینې دولتي چارواکي له حکومتي امکاناتو ګټه پورته کوي او رشوت اخلي. د هرات والي سید فضل الله وحیدی په دې وروستیو کې ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له ورځې وروسته د دې ولایت په حکومتي ادارو کې فساد زیات شوی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل تر کومه ځایه چې دا ادعا د پولیسو له ځواکونو پورې اړه ولري په هکله به یې څېړنې وکړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موارد مشخص ما در هرات نداریم که نشان بده که پلیس
په هرات ولایت کې داسې ځانګړي موارد نه لرو چې زمونږ پولیس ته په سیمه کې فساد کې لاس ولري. مونږ په دې اړه د هرات په ولایت کې پر خپلو کشفي او استخباراتي ارګانونو تاکید کوو چې کدا سې موارد یې کشف کړل مونږ ته دې راپور راکړي چې په حق له جدي اجرات وشي.
خغلی دانش وویل د دوی کشفی او استخباراتي ادارو تل هڅه کړي چې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه ونیسي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د دې مسئلې په اړه د حکومت د ملکی ادارو نظر هم ولري خو له چارواکو سره یې اړیکې ټینګ نه شول. له دې مخکې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ویلي چې په دې وروستیو کې په حکومتي ادارو کې چارې په سستۍ سره پر مخ ځي او حکومت ته پکار ده چې د راپورته شوې ستونزې اوارۍ ته تدابیر جدي کړي. نړیوالې ټولنې هم ویلي چې له افغانستان سره د دوی د مرستو د دوام یو شرط دا دی چې افغان حکومت په ټولو ادارو کې د فساد مخه ونیسي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې پخوانی رئیس عزیز الله لودین وایي په وروستیو کلونو کې چې په ځینو دولتي ادارو کې د زور او واسطو له لارې کوم افراد مقرر شوي په اداري فساد کې ښکیل دي.
کسایی که به ارتباطات یک جای مقرر شده بودن
زینی خلق چه دواسه طول لاره پیوزایی که مقرر شوی داس فکر کوی چه کسابا دا ارتباطات نوی جوان بچنگوی لهم ده عمله پخکارا چور لاس پوری کردی لبدا مرغ داستون زشتا.
پورسته یو کلونه که دا افغان حکومت په تشکیلاتو که دا اداری فساد پر ضد مبارزه پنوم گن اداره جوڑی شوی خو زینی خلق انتقاد کوی چه دا اداره پخپل چارو که پاتی را غلی دی. کارپوهان په دې نظر دي چې د اداري فساد پر ضد رښتینې مبارزه غښتلې سیاسي اراده د قانون حاکمیت او د ادارو ترمنځ بشپړه هماهنګي کولی شي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. دوی له حکومته غواړي چې په دې برخه کې جدي عمل وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
و سم د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د په افغانستان کې په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه په 2.9 منځنۍ چپو هم اوریدلای شي. او اوس به هم نسیم شفق توار ورکو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ډېرې لیکنې خبرې کړي دي.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپاڼو د نورو لیکنو ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو پر څېړنو او په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو په اړه مطالب خپاره کړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو له قوله لیکلي چې دویم پړاو انتخاباتو ته تیاری روان دی. د ورځپاڼې د غرض لیکلي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه 121 شکایتونه ثبت شوي دي. سرنوشت خپل سرمقاله هم انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې کړي او لیکلي دي چې پر انتخاباتي کمیسیونونو بې ځایه انتقادونه کیږي. د سرمقاله د لیکوال په باور ځینې کسان د انتخاباتي کمیسیونونو په ترسره کړیو کارونو سترګې پټوي او هڅه کوي چې ځینې وړې ستونزې لویې وښیي او بې ځایه ګواښونه کوي. محور غیر دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو موضوع ته ځانګړې کړې او وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشرۍ د کاندیدانو ثبت شوي شکایتونه څېړي. د ورځپاڼې لیکلي مهمه دا ده چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شکایتونو د څېړلو لپاره له کوم معیار نه کار اخیستل کیږي تر څو نتیجه یې ټولو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. د محور د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه دی باید د درغلیو موارد ښه وڅېړي او هغه ادعاوې ناسمې ثابتې کړي چې ګوندې د کمیسیونونه تر فشار لاندې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو زندانونه شته. په دې اړه مطلب کې راغلی چې د جمهور رئیس کرزی لخوا د ټاکلي پلاوی موندنو وښوده چې امریکایي او برتانوي ځواکونه د کندهار په هوایي ډګر او هلمند کې شپږ پټ زندانونه لري. هیواد خپله سرمقاله هم په کندهار او هلمند کې د بهرنۍ ځواکونو د پټو زندانونو په اړه لیکلی او وایي چې په دې زندانونو کې ټول موجود بندیان باید افغان حکومت ته وسپارل شي. د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو زندانونه غیر قانوني دي او باید چې یو مخ وتړل شي او د بندیانو دوسیې افغان حکومت ته ورکړی شي. د ویسا د غیر دولتي ورځپاڼې د لومړي مخ مهم مطلب هم په کندهار او هلمند کې د بهرنیو ځواکونو پټ زندانونه جوړوي. د ورځپاڼې د دې زندانونو د څېړنې د پلاوي په حواله لیکلي چې په دې زندانونو کې درویشتنه افغانان له ډېرې مودې راهیسې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. په دې اړه مطلب کې د جمهور رئیس کرزی هغه خبره هم راغلی چې وایي لویه څارنوالۍ او امنیتي ارګانونه دي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ټول زندانونه وتړي او د هغو بندیانو برخلیک د ژر معلوم کړي چې په دې زندانونو کې بندیان دي. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر سری رحمت برمک له قوله ویلي چې د ځینو دلایلو له مخې 2 لک او 3 زره رای له شمیرلو ایستل شوې دي. د ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی رئیس فضل احمد مانوي له قوله لیکلي چې انتخاباتي درغلۍ په جدي ډول نه دي سرل شوې. په دې اړه مطلب کې راغلی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه دی توانېدلی چې ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او باید چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې له دې کمیسیون سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په تیر میلادي کال کې په پاکستان کې شپږ 50 مېرمنې د لونو د زوکړې له امله وژل شوې دي. سره له دې چې د لور یا زوی په زیږلو کې مور هیڅ رول نه لري، خو په پاکستان او افغانستان کې اوس هم ډېر خلک د لور په زیږلو خفګان څرګندوي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میخیل په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د پښتنو په شمول په ځینو نورو قومونو کې هم دا دود لا تر اوسه ژوندی دی چې د زوی پر زیږېدو هوایي ډزې کوي، شیرینی ویشي او خلک یې مبارکۍ ته ورځي. خو د لور پر زوکړه کته هم ځینې خلک به شیرینی ویشي خو نه هوایي ډزې کوي او نه څوک مبارکۍ ته ورځي، او ډیر خلک اوس هم لا د لور زوکړه د خپل کال لپاره بدمرغي بولي. خو د کوټې اوسیدونکو عکاس ژورنالیست جمال ترکی تیر کال د خپل لور پر زوکړه هوایي ډزې وکړې او د لور زوی د توپیر دود یې په اوبو لاهو کړ.
وایم موږ د لور پر کړي او خوشحالي وکړو. ولی لورانی او حسین زموږ معاشره کې شذ چدي هغه مظلوم دي چې ما ټکانوګړه خلک بالکل په دې هله روانو چې کېدای شي د زوی پیدا سوي، لیکن بعد کې خبر سو به خندل چې جمال لهونی سوي دي او پلور باندې ټکان کړی دي. دا دود چدي چې پلور باندې دي غم کوي خوشحالي نه کوي، ما دغه دود مات کوي. زه چلور می پیدا سي ملمستیا کوم، ټکان کوم، خوشحالي کوم.
د کوټې په دولتي روغتون کې د شذنه ناروغي او متخصص ډاکټر روبینا شاوایی لخپل ته ربه ورته څرګنده سوی چې عموماً 80% یا 90% هلکان پیدا کیږي. خو بیا هم ډیر خلک چې په هغوی کې باسواده او ځینې شتمن خلک هم شامل دي، د منفي سیالیو او میراث پاتې کېدو لپاره تر لور د زوی پر زوکړه ډیر خوشاله وي. اوس هم داسې خلک ډیر شته، حتی ډیر لوستي خلک چې د لور پر زوکړه خوشحالي خو څه چې خفه وي او هڅه کوي چې زوکړې لور وغورځوي او وایي چې موږ یې نه غواړو. دا سپیره او کرغړنه ده. په ځینو قبیلو کې دا ډول کژنې شته او ځینې عام خلک هم چې مخکې 2-3 لونی وی لخپل شدې ډیره کرکه کوي. زما په یاد دی یو سړی وو، یو لس لونی وی پر یو لس مولور خو دې ته تیار و چې په روغتون کې وغورځوي.
هاسپټل می پنګ کې جانه په تیار وګیا.
د کوټې په دولتي روغتون کې زیږنتون ته ورغلم او هلته می لډیرو خلکو سره چې نوی اولادونه پیدا سوي خبرې وکړې. دوی اکثر وویل چې د زوی او لور فرق قرباند نهسته، خو د جنو د اولادونو شمیر ته په کتو سره معلومېدله چې تر لور د زوی پر زوکړه خوشاله دي. یو تن چې لور یې پیدا سوي وایي
زمانم تر محمد ما خپل چان او سل دی له اپریشن وروکه لور م پیدا سول مخکمه زوی او هغه پاتول جی لور م پیدا سول ډیر شو خوشاله په موږ د فرق نه سموځوي کلور کسوی بس چې ما ژوند یې خوشاله باندې.
یو بلتن یار محمد دا منی چې په زوکړه کې د جنس ټاکل د مور پلار کار نه دی او وای لور او زوی ورته فرق نه لري. خود لورون له ډیر شته معلومیږي چې د زوی د پیدا کېدو په هله هله اولادونه یو لسو تر رسیدلې دي.
از ما خپل یو لس اولاد نه لونی دی دوه زامن دي لونی په لپسې پیدا سوی دي څلور لوڑی میں اور پیدا سی دی بیازوی سو دی بیادوی لوڑی پیدا سی دی بیازوی سو دی دا خود انسان دا وس کرن دی دا اللہ پاک یو نعمت دی رحمت دی چ اللہ پاک اول ور کیو چت کچ نری کش زی وس انسانن ما خپل دل دی ز ما خپل خور دی چ مطلب عیال نہ لری مش پدا دغه چ خدای پاک لونی ور کړي وای خو چ ور کړي خدای یاد کړي
د شذنا ناروغي متخصص ډاکټر روبینا شاوای په خوا خو بخلق نه پوهیدل چ زوی پیدا کیږي کلور خونن سبا چ د جنس د معلومولو طبي آلات ایجاد سوی ډیر خلک ورزی او کومندوار شذ د لور مور کیږي نو تر زوکړي مخکې لمن زوړي خوای د همدې تیار ذهنیت لامل دوی عموما چاته د زیږیدونکو ماشوم د جنس په اړه معلومات نه ورکوي
هم لو کوشش کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی لیکن
موږ هڅه کوو چې ډاډ ورکړو خدای سي ډیر ډاکټر استه چې په شخصي روغتونونو کې په ډیر څلويشت یا 5000 روپۍ د شذ د عمل غرزولو کار کوي مخکې خو د امیندواري په لمړیو کې دا کار ګران وو اوس خو د لاسي واکیوم می سپایریټر په وسیله په 5 دقیقو کې عمل وغورځوي او د ګولوی په وسیله د عمل غرزول خو اوس عادي خبره ده
بچا نکلوا دینا ایک عام ہے
ډاکټر روبینا شاوای لمړی خو د هلک او نجلۍ ترمنځ هیڅ توپیر نسته خو کڅو کې عیب بولی نو په دې کې هم باید د ښځې پر ځای نارینه خپل ځان ملامت وبولي ځکه چې وایي ښځه په ارثي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس وای کروموزوم لري که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي لور پیدا کیږي او که وای کروموزوم ورسره یو ځای سي ایکس وای کروموزوم جوړوي او هلک پیدا کیږي د یادونې وړ ده چې ډېر خلک لا تر اوسه پورې تر لوڼو د زامنو په ډېرښت خوشحاله دي او هغه خلک چې لوڼې لري او زوی نه لري دویم او کله درېیم واده هم کوي او چې پرله پسې لوڼې پیدا کیږي نو تر درې څلورو لوڼو وروسته پر لوڼو بله نسته تمامه خاتمه نومونه ږدي او داسې انګیري چې بله لور یې ونه سي خو دا خبره چې له اسلامي او بشري پلوه له لور سره ظلم دی له طبي پلوه هم ناقصه بلل کیږي چې پر لور د داسې نومونو په ښولو سره دې بله لور ونه سي
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلای شئ ټاکل شوی ده چې د سبا د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ټیم د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې له هانګ کانګ سره مسابقه وکړي په دې لوبو کې د نیپال متحده عربي اماراتو عمان او کوربه ماليزیا لوبډلو هم برخه اخیستې ده افغان ټیم تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه اونۍ تمرینات ترسره کړل او خپل ټیم سره یو شمېر نوي لوبغاړي ماليزیا ته بیولې دي په دې اړه احمد شیبر د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی د همدغو نویو لوبغاړو پوښتنه ترې کړې ده ښاغلي هوتک په ځواب کې وویل
او هم داش حکمت الله شهیدی عثمان غنی دا غلو غواړي چې پروګرام کې یو شوی دی ورته راغلی
په سبانی لوبه کې چې له هانګ کانګ سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کې بي په دې کې به په نوې لوبغاړو کې کوم لوبغاړو ته چانس ورکړي شي کوم لوبغاړي چې تاسو نومونه یاد کړئ
تاسو د ډېر مرمر تر څو چې لوبه نه پیل شوې ده نه مخکې دا پېښه نه شو کولای چې کوم لوبغاړي به په ځاړه کې یو په نوګل کې شي او نوې وکړم نو پاري پروګرام کې وسیږي نو دا د وخت پریکړه ده یعنی د لوبې ته د یو ساعت یو نیم ساعت مخکې پریکړه ده
کراچی کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه اونۍ تمرینات اجرا کړل دغه تمرینات په کومه برخه کې ګټور و ستاسو په فکر د بیټنګ په برخه کې که د بالینګ په برخه کې
ډېر ښه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ تل چې تمرینات موږ په لپاره پلان راشو دغه تمرینات په بیلابیلو برخو کې اوسیږي او بیا هم دغه لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې روزنه ولیدله او د هغې نه وروسته نو ان شاء الله چې یو خلک دره افغانستان کې بوتا کړی ده او به شي کولای چې په دغه سیالیو کې د آسیا په مرجان په سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري او هیواد ته تاسو راشي
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مشر فرید هوتک سره د کرکټ د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم د تیاریو په باب مرکه وټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ټیم د دغو سیالیو په ترڅ کې له هانګ کانګ سره مسابقه وکړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د سهار لس نیمې بجې کیدونکې دی وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او دغراز ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو دغراز د اوکر